سلام نو وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د غرمې دوه بجو شي د خبرونه ډیر برخه د روغتیا د جان شمنې خبرونه ته ځانګړې شي د خوسم پام کړی خبرونه ته ټاکل شوی دا چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازي روزا تومبا په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د ملي شورا په غونډه کې د هېواد وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یونما په یو خبر پاڼه کې ویلي چې غونډه به نن دوشنبه د کاپ شرما د نیویارک په وخت ماسپښین په 3:30 بجو او نن شپه د کابل په وخت 11:30 دقیقې پیل شي. میرمن اوتن بایوا د لندې په 2 د امنیت شورا غونډې ته په خپل پخواني راپور کې په افغانستان کې له طبي انسټیټیوټونو څخه د ښځو او نجونو د معاینه کولو د ویجاړونکو پایلو په اړه خبرتیا ورکړه او له طالبانو یې غوښتل چې په دې اړه بیا غور وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش لخوا په یوه نومي راپور کې چې تېره اونۍ ناوخته خپور شو ویل شوي چې د طالبان مشر ملای بتل اخندزاده د خپل واک د پیاوړتیا لپاره نور ګامونه پورته کړي دي. د راپور په یوه برخه کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو د حکومت دوامداره محدودیتي سیاستونه او کړنې د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د خلکو د معیشت د کمښت له امله شوي دي. د طالبان حکومت د کډوال رسیدونکو چارو وزارت ویلي چې پرون یک شنبه د پاکستان له زندانه یو افغان کډوال بنده خوشي او خپل وطن ته ستنه شوه. د کندهار ولایت سپین بولدک د سرحدي امریت معلومات له مخې دغه کسان د پاکستان د بلوچستان د صوبې په بیلابیل سپیکي قانوني استاد د نه لرلو له امله نیول شوی او 15 تر 15 میاشتې پورې بندیان و چې د بشری مرستو له ترلاسه کولو وروسته خپل اصلي ځای ته ولېږدول شول. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی نن دوشنبه د کاپ شرما ویلي چې د ګواښ لاندې به خبرې اترې ونه کړي. اوس له هغه چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هڅه وکړه چې د بندیانو د معافیت پای ته رسولو پر سر تهران فشار زیات کړي چې عراق ته اجازه ورکړې وه چې له خپل شیعه ګاونډي څخه برېښنا واخلي. د ایران د ملګرو ملتونو استازو ویلي چې تهران ممکن د اټومي پروګرام د نظامي کېدو په اړه د امریکا اندېښنو د حل لپاره خبرو ته چمتو وي خو د پروګرام د بشپړ پای ته رسېدو ته نه. د دوشنبه په ورځ د ایران یو لوړ پوړی ډیپلومات چویل د تهران اټومي پروګرام په بشپړ ډول سولي ځو تل به وي له همدې عمله د غیر احتمالي پوزیکل په څیر هیڅ شتون نه لري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عراقچی په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر کې لیکلي چې موږ به د فشار او ګواښ لاندې خبره ترې ونه کړو، موږ به حتی په دې غور ونه کړو. مهمه نه ده چې موجود سوي د جنوري په میاشت کې سپین ماڼۍ ته له رستنېدو رئیس ټرمپ د ایران پر وړاندې د اعظمي فشار راوستل خپل پالیسي بیا پیل کړې. په ځانګړې توګه د دې واده د تیلو صنعت د ځپلو په هدف یې پراخ بندیزونه بیا لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یکشنبې په ورځ ویل چې د عراق د بندیزونو معافیت د نوي نه کولو پرېکړه د دې لپاره شوې چې ډاډ ترلاسه شي چې موږ ایران ته هیڅ ډول اقتصادي یا مالی اجازه نه ورکوو. ایران د عراق د ګاز او برېښنا دریمه برخه جوړوي چې تهران ته د پام وړ عاید زیات کړی دی. ایران، چین او روسیه کلنی ګډ سمندري پوځي تمرینات پیل کړل. د روسیې او چین جنگي کښتۍ د کلنی ګډ سمندري تمرینات لپاره د ایران اوبو ته ننوتې دي چې د دریو هیوادونو ترمنځ پوځي اړیکې پیاوړې کوي. د ایران د تسنیم خبري ایجنسی په وینا دا تمرینونه چې د سمندري امنیت کمربند په نوم یادیږي به د چپرهار سایډلي ښار ته نږدې ترسره شي چې اصلي پړاو به د سیشن پورې پیل شي. د ایران پوځ وایي چې د ایران د سمندري ځواک او د سپای پاسران لاس کښتۍ د ګډو سمندري تمرینات لپاره استولې دي. د ایران، روسیې او چین ترمنځ ګډ سمندري تمرینونه له 2 کلونو راهیسې په مارچ میاشت کې په منظم ډول ترسره کیږي چې موخه سمندري امنیت پیاوړی کول او د سیمه ییزې همکاري پراخول دي. پولیسو د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې وسلوالو درې کډوال نایان په ډزو وشل دي. د پنجګور ښار د پولیسي افسر محمد زید د فرانس پرس خبرې ایجنسی د پی خطې ده کړه او ویل چې نایان د سند ایالت څخه وو. پولیسو ویل چې وسلوال کسان د یکشنبه په ورځ ناوخته د نایان یو دکان ته ننوتل او پر هغوی یې ډزې وکړې. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. په دې وروستۍ کې په بلوچستان کې د پاکستان د نورو برخو پر کارګرانو بریدونه زیات کړي دي. وسلوال جنګلي دوی نوی چلی دی سیمه څخه ګټه پورته کوي. د فبروري په میاشت کې وو پنجابي کارګر په بلوچستان کې د جنگلې په برید کې وژل شو. ورسته خبرم د لوبل ډګر د افغانستان د ساحلي فوټبال ملي لوبډلې د شنبه د مارچ 10 تایلند ته لارې تر سو د 2015 کال د اسیا جام پر روزنیز کمپ او سیالیو کې برخه واخلي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پیو خبر پانه کوي چې د واده ساحلي فوټبال ملي لوبډلې د سیالي په سی ګروپ کې د ایران، متحده عرب امارات او اندونیزیا له لوبډلې سره ده. د 2015 کال اسیا جام چې د تایلند په کوربتوب تر سره کیږي راتلونکي 5 شنبه د مارچ په 10 پیلېږي.
روختیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم، پښتورګي د انسان د بدن یو مهمه برخه ده، خو همدغه برخه بیا کله ناکله ډبره جوړوي چې سخت دردونه لري او د انسان ژوند ورسره تریخیږي. د پښتورګي پر ډبره سربېره د وجود دغه برخه نورو کومو ناروغیو سره مخ کېدلی شي. د مارچ 14مه د پښتورګي نړیواله ورځ ده. سږ کال شوار هم دا دی چې آیا ستاسو پښتورګي روغ دي؟ په همدې پلمه موږ هم روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې د پښتورګو یا ګردو په عامو ناروغیو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمه دی د کابل په الحیات روغتون کې د یورولوژي او اندوسکوپي جراحي متخصص ډاکټر نعیم جان مومند. لنیک مرغه چې ډاکټر صاحب سټوډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب ډیره مننه، کور ودان چې موږ بلنه مو ومنله. راځي پیل لدین وکړو چې پښتورګي یا ګرده د انسان په بدن کې څه دندې ترسره کوي.
کوم تاسو ته د سټوډیو کارکونکو ته او ریډونکو ته کتونکو ته ټولو ته اول باندې تراشو چې انسان چې د دوه ګردې لري او د ګردې دنده په د انسان په جسم کې یو دا چې کوم انسان موږ په خوراک کې کوم شی نه خورو، نو دا چې کله د هغه میټابولیزم کیږي، یعنی په استلام باندې چې کله هغه جذبتیږي زموږ وجود ته او کیمیاوي عملونه منځ کې راځي، نو دا د خو شیانو سره سره ځینې فاسد مواد یا چې نقصان دي شینې وي هغه هم جوړیږي. نو د ګردې دنده بیا دا ده چې دا شینه د وجود نه د تشو بولو په واسطه باندې وباسي او ورسره په د ګردې داسې ځینې دندې لري لکه د وینې په جوړولو کې ډېر دغه لري رول، فعال رول لري، د وینې په صفا کولو کې لري، وټامین ډي چې دی د انسان په وجود کې د هغې په اکټیو کولو کې ډېر رول لري، د انسان د جسم په چې څومره اوبه باید د انسان اوس کې څومره دغه د جسم حصه شي او اضافه اوبه د وجود نه دغه کې هغې کې ډېره ضروري دنده ده. او یو مهمه دنده بلې ده چې موږ چې کوم شی نه خورو په دې کې داسې تیزابیت ځینې شیانو کې وي هغه د وجود د وینې د تیزاب سطح نورمال لیول کې ساتل دا هم د ګردو یو مهمه دنده ده. او د دې نه علاوه نور هم ډېرې وړې وړې شته خو دا مهمه دنده باندې کوم خبرې کوم دا په زیاتې خلې ځکه چې ورځونکي به یاد مو ساتل شي.
او کور ودان ډاکټر صاحب رښتیا هم چې د پښتورګو دنده لکه د انسان د بدن د نورو برخو په څیر ډېرې دي او ډېرې پیچلې دي، خو خدای چې تاسو هغه عام ته اشاره وکړه، مشهور ته اشاره وکړه چې د وریدونکو په ذهن کې هم پاتې شي. ډاکټر صاحب کله چې په افغانستان کې د پښتورګو یا هم د ګردو د ناروغیو یادونه کیږي نو د پښتورګو ډبره یا هم سنگ ګرده چې ورته وای دا په سر کې ده، شاید نور ناروغي هم په افغانستان کې د ګردې عاموي یا په عاموي یا په نړۍ کې اما د دغه ډبره یادونه ډېره کیږي. الګ زره په همدې باندې تم شو، ممکن اوریدونکو هم وړاندې په دې اړه باندې خپل پوښتنې ولري، ځکه پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې چې دا موضوع ما پوسټ کړی و نو ګڼو اوریدونکو پر همدې مسله باندې پوښتنې پریخي. دغه د پښتورګو ډبره یا تیګه دا څه ډول پروسه ده، څه ډول جوړیږي او ولې رامنځته کیږي د انسان په پښتورګو کې تیګه؟
دا ډیره مهمه او ښه پوښتنه ده چې دا ډیره عامه ده، ټول نه زیاته د ودو هم د تیګې چې دا د ټول نه اما ناروغتیا ده د ګردو. یو خدای دا اوله وجه چې افغانستان د دنیا او د نړۍ د خط استوا سره چې کوم ملکونه دی پاسو لاندې اکویټور سره دلته خو دا نور ډیر مستقیم راځي، دا علاقې موږ ګرمې موسم هم لرو او ډیره ګرمې لرو، نو د دې د وجه نه کله چې د ګرمې په موسم کې اوبه کمې وسکلی شي یا داسې مواد خوړلی شي چې هغه کې د تیګو جوړولو هغه کوم مواد پکې وي لکه کلسیم پکې وي یا مګنیسیم پکې وي یا اکزالیټ پکې وي، نو دا شینه چې کله دې په دغه علاقو کې چې هلته بیا اوبه هم پاکې نه وي او نور خوراک شینه کې ملاوټ شي نه وي دا غي د وجه نه دا تیګه ډیره عامه ده. تیګه بیا د ګردې چې دي دا څو قسمه دي، یعنی هغه خو چې دغه کله عملیات وشي یا د لیزر په واسطه باندې اندوسکوپي په واسطه باندې لري شي به چې موږ چې کو هغه نه معلومات کیږي چې دا اوس کومه تیګه ده. او بیا ایټیولوژي چې موږ ورته وایو په سلام باندې یا د دې چې کوم عوامل یې هغه بیا فرق کوي، خو ټول نه نورمال اتیا 15% همدغه کلسیم اکزالیټ تیګه ده، کلسیم په دې کې عام ده. او د دې خلکو په ډیر عوامل دي خو یا وجداب چې کوم خلک ته جوړي هغه په تاسو بول کې درار کې کلسیم د نورو خلکو په نسبت یو څه زیات درار کې اوزي په دې چې متیازو کې، نو بیا یو بل شی هم دی کاربوهایډریټ، هغه داسې خوراکونه اوسه چې هغه ګریټه مولري لکه پالک شو او دا شنه سبزی شو زمې داسې شي نه دي، نو بیا امکان لري چې دا دواړه سره یو ځای شي او کوم کم یو سکلی شي نو د تیږې دا ورکی. بیا که تاسو بله پوښتنه لرئ چې د هغې یعنی سره کم درد کوي یا تبه لري چې هغه د هغې چې کوم کلینیکل پکچر دی هغه بیا دی پس خبرې کوو.
او ډاکټر صاحب دې ته وروسته راځو، فقط همدې بحث کې غواړم زه لږ ذره تم شم چې تاسو یادونه وکړه چې ګرمۍ یو لامل دی چې دغه تیږه رامنځته کیږي، د اوبو نه څښل بل لامل دی، مثلا سړی په ګرمۍ کې دوامدار اوبو نه څښي دا ممکن دی باعث چې تیږه رامنځته شي، او بل د پاکو اوبو نشتوالی خپل مثلا یو لامل دی، او دغه کلسیم او مګنیزیم د دې خوړل دا په کومو موادو کې دی، یعنی په مجموع کې له خوړو سره احتیاط سړی باید وکړي او اوبه هم باید سړی منظمي واخلي، پاکي اوبه ځکه که چیرته پاکي اوبه نه وي هم د دې تیږې لامل کېدلی شي. نو دغه کلسیم او مګنیزیم یادونه مو کړه ډاکټر صاحب، دام په کوم خوراکي توکو کې شته او کنه؟ دا
بالکل دام خپختنه دا اول خطول نه غټه دغه د زمنګ د انسان د ډوکی چې دا ټول کلسیم نه جوړ دي، او کلسیم چې ډیر عام په ډیر شینو کې دي، خو کم چې د دغه دی ماسته دي شوده دي او دا شینه دی چې دا نه کوم دا نه چې راځي ډیری پرورس موته دا غوا او دا وزن او د شینه چې راځي کچارته یو څوک کلسیم به خو و نخري دا هم نقصان کوي، ځکه نو بیا به د دې اړو کنه کلسیم راځي. نو اصل کې پدې کې مهمه خبره ده چې کلسیم څومره وخري څومره نه خري، چې کلسیم کرام شي په وجود کې دومره وبس لري اوس کې چې هغه په ان حل شي په یو بوکي نه چې هغه الته کلک پکې و دغه شي پرسیپټیټ په واسطه لاندې یا هغه تیګه جوړ شي. نو دا کلسیم چې دی په ډیرو شینو کې شته، خو د کلسیم نن سبا د یورولوژي کوم پروفیسوران دي کوم مرجع دي چې دا ګایډلاینز جوړي لکه یورپین اسوسییشن اف یورولوژي، هغه دا هیڅ کله وښتا سو کلسیم مخ بند کړي کلسیم دی وی خو چې وګور سره دومره اندازه کوي. اوس کې بل خبر ده چې دا پارچا کې کلسیم تیګه نه جوړي، هغه خلک چې ال سی تور ماندی دي ته زیات امکان دی چې هغه ته وشي لکه چا پلار کې شي وي یا مور کې شي وي یا خاندان کې شي وي، هغه به د مخ مخ نه خپل چیک اپ وکړي چې دوی ته کوم داسې شکړه د مشکل شته او کنه، او چې کله هغه خلکو ټیسونه وکړي بیا هغه ته موږ د مخ نه مصرف دا چې د اوبو ډیر سکل او داسې نور دوایان شته چې موږ ورته خو دې شو او ته به تیګه نه جوړيږي. نو دې ته لپاره عامه په هغه اویرنس پکار دی چې کوم خلک تیګه ته پرون وي عامه خلکو ته ډیر توجه به وشي او عامه خلکو ته هم دومره اوبه ورکړل شي چې هغه هم تیګه جوړ نه کړي.
و کور ودان ډاکټر صاحب معنا دا چې د تیګې په جوړولو کې ارسيات ډیر لري، کچیرته د چا پلار مور یا مثلا انی بابا دغه سي تکلیف درلودلې وي یا تیر کړی وي، نو شاید د بل نسل ته هم د غستونځه انتقال شي. په هر حال وروسته بیا خبرې وکړو چې دغه عوامل سول څنګه مخنی ولای سو، او دغه کلسیم او مګنیزیم چې د خام د وجود مهم ویتامینونه دي چې باید واخیستل سي، مهم عناصر دي چې باید پوره وسی، امدا چې څه ډول واخیستل سي په دې بیا وروسته خبرې کوو. اوریدونکو ته ډاکټر صاحب نوبات ورکوو، اوریدونکو منتظر دي په دوی سره خبرې کوو. یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی، ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنو پروګرام له ازادي رادیو ناوړي.
السلام علیکم لوجن صاحب دا جرا ول څنګه ته بخیریا؟
او ډیر مننه، ته هم ستړی مشه کوم ځان دی اړیکه نیولې ده، او تاسو د پښتورګو په اړه کومه مشخصه پښتنه لرئ؟
ډیر مننه چې موږ تم وخت راکړي. سلام علیکم، زه د ولایت صالح تعالی محمد شهاب سره په اړیکه کیم.
ښه، مهرباني وکړئ.
ستاسو مدغه د ډاکټر صاحب څخه لوجن صاحب دغه د پښتور ګو ډبلې چې دی دغه د مشته هیات کې نه په افغانستان کې دوا ستکه نه ساته، پاکستان د خپل خلک لاره دوا بیا وکړل، هغه د بیر په ویل سولې د دوا په ذریعہ بیا ویل کړل مته افغانستان کې وځ دغه ستکه نه ست دغه دوا یې ستکه نه ست، او بل مې ډاکټر تاسو دا غوښتنه ده چې دا ته چیش تاوان کوي چې مثال ته تاوان توستند په برابر يم د ایم لاوریدونکو ته مشته معلومات راکړي دغه چې چې تاوان کوي چې وای چې دا شي سړی بیا فریز وکي، او دغه سار وخت کې په نار باندې توجه وبچ سل چې یعنی دا چې ګرمي وبې هغه سړی چې دا و د خلک وای وای دا شکی نو چې ول دا په جاړو مستعمل مات راکي و دا وس ګټه لري کې نه لري، او پر هغه شان خبرې وکي چې دا تاوان سړی ته کوي دغه ستنه مده ډاکټر تاسو خو
خاکور ودان. ډیر مننه چې اړیکه مو ونی ولا، مخکیم یو څه ډاکټر صاحب پیتام سو په دې باندې ورسره بیا هم اساس پښتنه باندې رڼا واچوي، او ټول خبرونه په همدې باندې د چې څنګه تاسو که دغه ستونزه لري د ګردو یا د پښتورګو څنګه درملنه وکي، او که نه لري څنګه ځان ترې وساتي، نو ان شاء الله خبرونه واوري د خبرونه تر پای به مو عامه په هوای او څه زیات شي او ان شاء الله چې د خبرونه به در سره مرسته وکړي د ډاکټر صاحب سپارښتنه ډیر په زړه پوري دي ورزو بل اوریدون کې ته نوبات ورکو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمن پروګرام اوري
خدا پاک دې مان قبول کړه محترم اسدلال الدین صاحب سلامونه تاسو وایم او د ازادي رادیو ټول کده من اوریدونکو ته الله دې وکړي روغ جوړ به
ډیر مننه ستړي مشه اتل صاحب څلری تاسو د ګردو یا پختورګو پاړه
خدا پاک دې خوشاله کوي ونه لمنه محترم اسدلال الدین صاحب ډیر شایسته موضوع یې ټاکلې ده یو سلام ډاکټر صاحب محترم ته وایم لودین صاحب محترم از ما دې پوښتنې دې ډاکټر صاحب محترم څخه حواله پوښتنه کوم دا غږ دې چې دلته زموږ یو قریب نو هغه دغه د پښتورګو ډبرې درلودلې د عدالت په علمن ولایت کې دواې وکړلې ولاړې کندهار ولایت ته ډاکټرانو ورتول چې دا مدد د دوا په ذریعہ اپریشن ته ضرورت نشته د دوا په ذریعہ مثال د خبرې موږ دغه ډبرې سکو نو ته خدای تعالی به د پی سي ام اسدلال الدین صاحب ډاکټرانو ځینې وخت لې هیڅ فائدہ نه وته وکړل اخر دغه ته مجبور شو چې اپریشن وکړي فقط د دوا او دغه تاثیر باندې کړی ول الدین صاحب چې دغه ډبرې رنگ یې څاړولې وو نظم د ډاکټر صاحب محترم څخه دغه پوښتنه ده چې اوریدونکو ته عامه په هوای ورکې مثال چې دغه د دوا په ذریعہ واقع دغه ډبر ویلې کداغه چې دغه ډاکټران د خلکو څخه پیسې اخلي نو ما پوښتنه مې دا محترم اسدلال الدین صاحب زه خپل چې تریو شی وخرمه لکه کورت الدین صاحب محترم ما دا اوریدلې د ډاکټران څخه چې انسان وبه ډیر چې هغه د پښتورګ مثال درې ډیر وخت پورې سالم پاتې کیږي زما کداغه مثال دغه وبه چې ډیر چې شکیږي دغه پښتورګ ته ګټه کوي کنه کې دغه دوی پوښتنه مې پلنډو کې ډاکټر صاحب جواب کړو الدین صاحب
کور ودان اتل سره سلامات او سیدیر مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو بیا ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو بیا به اوریدونکو منتظر پاتې شي چې ډاکټر صاحب ورته ځوابونه وایي ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی
سلام علیکم محترم صاحب جوړاس کولګ جوړاس
سلام تشکر مننه کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او تاسو د ګردو یا پختورګو پاړه کوم پختنه لري مهرباني خبرې وکړئ کاپ بزنه مهرباني سره شماره داریم
دمه ولاغ رافتم دمه ډاکټرو مهندار کړم میګه ګردید میکروبیا یه چی کدام روش که تداوی دارم متقن کرد از این دکتر همی پسوان داشت
خب میده شما میکروبی شده حتما رادیو را بشنوین انشالله که دکتر صبرتان جواب خواهد سلامت باشین زنده باشین منونه چی علی کمو نیوالی و دکتر صبر رازی اوس تاسو ته نوبت درکو دغه دی اوریدونکو پختنی حتما تاسو ځان سره یاداشت کړی دی نو هغه اول اوریدونکو نه به را شروع کو چی علی ک نیوالی و وای چې شې تاوان رسېږي چې څوک د ګردې ډبره ولري یا هم د پختور ګډبري ولري زمين کې په دواو باندې د ډبرو د استکول په اړه هم تل څه پختنه درلوده هم غوړیدون کې څه وایي ډاکټر سمیر رباني مایک تاسو خدمت کړي
او تقریبا دا دریو اوریدون کوم چې کوم پختنه کړي دي کومه خلاصه کوي یو خو د پختنه دا و چې دوا په ذریعہ باندې دا ویلیکي او یا لویږي کنه او بل عمومي تور باندې درې وړو دا پښتنه کوي چې اوبه به څومره وسکي کنه دا اوبه څومره رول لري او یو ودونکو ول چې میکروب زما ګور دي کړي دا اول پښتنه چې دا چې آیا دوا په ذریعہ باندې تیګي ویل کیږي کنه دوا په ذریعہ باندې صرف یو رقم تیګي ویل کیږي چې هغه تمن یوریک اسید سټونز وایي یوریک اسید یو شی دی چې هغه د غوښې څو ډیر خوري او خاص کر سره وخاله کړه وړه او غټه دواړه مې او د چر د غوښې نه علاوه دین دې کې یو مواد دی چې یوریک اسید جوړي دا یوریک اسید چې دی دا ته کې د دوا په ذریعہ باندې موږ ویل کولې شو خو دومره نه ډېر غټ وی او اندازا کې یو سانتی یا دو سانتی پورې وی ام درې پښتنې سره تړلې دویمه پښتنه دا و چې ا ورون کې ویل چې آیته کې د دوا په ذریعہ لویږي کنه وو چې کله د ګردې ته کې وړي وی لکه 15 شپږ وو تاسو ملي پورې یعنی یو سانتی نم کم او ځنې حتی ځنې وخت په یو سانتی پورې چشي او دا د ګوردینه د حالې په واسطه باندې اول مسالې ته ویږي او مسالې نه بیا د مجرا ادرار په واسطه باندې باندې وته شي یورولوجستان موږ اکثرا دا وایو چې و شپږ ملي تیګه هغه ته موږ انتظارم کو او بیا دا چې دوا مرکو ک حالې کې تیګه بند وي یا مجرا ادرار کې بند وي چې دا د حالې چې کوم د ګوردې او د مسالې په منځ کې کوم پېپ ته هغه حالې موږ وایو او بیا چې د مسالې نه د باندې وځي د الایته نسولي کې کوم پېپ ته د مجرا ادرار د دوا نشته چې دا لږ آزاد کی او هغه تیګه چې څنګه ختی وي دا وزي دا خبر پښتنه خو جواب شي اوس دوه درې ورځې کوم دا پښتنه کړی و چې وبه به څومره وسکي او به چې دی انسان به دومره وسکي خدا چې کوم د دوه تر شي درا تر شي امتیاز سپینر شي که زیری وي دی مطلب دا دی چې کوم دی وسکي او دا نو چې تر شي امتیاز درات سپینای د دې لپاره به په وړي کې به ډېرې وبس کې او په جمی کې به کم اس کې ځکه جمی کې زمنګ د وجود نه خوله نه کوم غنو ټول یو به زمنګ د وجود نه د دې تش ادرار په واسطه باندې وزي کوم لګي وبس کو نو سپینېږي او څومره د یو انسان لپاره څومره تش ادرار ضروری ده، یو د چا وزن کاویا کیلو وي، نو کم از کم د اویا سی سی باید په یو ساعت کې دومره تش امتیاز در راشي. د اویا سی سی کم از کم په یو ګنټه کې کوي، په دوه ساعته کې یو سل څلوېښت سی سی شوي، په درې کې دوه سوه لس شوي. دغسې اندازه سړی لګولی شي چې تش امتیاز څومره سپین وي او اندازه یې د وزن په مطابق باندې په یو ساعت کې د یو سی سی نه زیاته وي، نو دا ښه خبره ده. نو دسې بیا امکان لري چې هغه خلکو ته څوک ارسي کوم دغه نه لري، مشکل نه لري، نو هغه عامه خلکو ته بهتیږه به انشاءالله نه کېږي. او څوک چې ارسي مشکل لري، هغوی دپاره بیا د نورو دوایانو هم ضرورت دی. که اوبه غوړي ډېرې اوس کې بیا هم کېدای شي هغوی جوړې کړي، خو هغې دپاره بیا ډاکټر سره رابطه پکار ده چې ډاکټر هغوی هغه مرض تشخیص کړي او د هغې مطابق د ډېرو اوبو څښلو نه علاوه نور هم کوم دوا هغه ته توصیه کوي چې هغه ورته بیا ولیکي.
کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. دغه د اوبو څخلو بحث چې دی دا ډیر عام دی او ډیر مهم دی په افغانستان کې. یو بل موضوع هم د ډاکټر صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې انسان خپل کولای شي د ځان معاینه وکړي، په عام اصطلاح کې چیرته د ادرار رنگ بدلیږي، دا معنی چې هغه انسان کمې اوبه څښلی دي. او کله ناکله په ځینو تبو کې هم چې دغه وایرل مریضۍ چې دي یا دغه کوم میکروبونه چې دي د انسان وجود ته داخل شي، دا هم د ادرار رنگ باندې تاثیر کوي، چې دا هم ممکن تاسو اوریدونکو ته واضح کړئ. اما په عام وخت کې چیرته انسان ادرار رنگ اړي، باید پوښتنه چې اوبه یې کمې څښلي یا مایعات کم اخیستي، باید او بوته یو څه پاملرنه وکړي. او ځینې کسان ډاکټر صاحب خدای چاندې مسله کې ورته اشاره وکړي، ځینې کسان خپل ادرار تر ډیره ساتي. یا خدای دې چې په افغانستان کې ستونزې دا دي چې په خارونو کې مثلا په هغه دې امکانات کم دي، یا ځینې کسان عادت لري چې مثلا د شپې مثلا کې په خوب کې ودی لټینې ولې تر هغه پورې چې مثلا ډیر په تکلیف نسی نزی مثلا نه پورته کیږي، دغه ادرار ساتل هم کوم ستونزه زیږوي، خصوصا د ګردو لپاره کوم ستونزه پیدا کوي او کنه؟
و لودین صاحب، دا د ادرار ساتنه چې دا ډیره زیاته بیا چې کوم مشکل جوړي، اگر مسانی د پاره جوړي، ګردې د پاره هم جوړول شي، خو یو وار دوه وار نه، که چېرته یو سړی یو انسان ډیر میاشتو په کلونو کلونو دا عادت تکراري، نو بیا چې مسانه ډیره ډکه شي، نو فشار ګردې ته ځي، ګردې باندې فشار راځي، بیا ګرده تش امتیاز کم جوړي، کېدای شي د نور مشکل جوړ شي ګرده. خو هغه بیا په اوږده مهال کې دا کولی شي، او په لنډ مهال کې که یو څوک پنځوس شپېتو کلو نه زیات عمر وي او ادرار وساتي، کېدای شي دا چې تش امتیاز بند شي، مثلا اسکار پرېږدي، نو هغه بیا یو بل بحث دی. نو هغې ته به هم که بیا راشو، خو هغه بیا د مسانې مربوط زیات کېږي. نو دغه تېرو پښتنو کې یو پښتنه پاتې شوه چې هغه یو ملګري ویل زما ګرده میکروب ده، نو ګردې د میکروب دوا دلته شته دی په افغانستان کې، خو اول یې علت معلومول چې ګردو کوم میکروب دی. نو د تش ادرار باید یو معاینه مو ورته وي، کلچر چې هغه کاشتې وشي چې وګوري چې کم میکروب په دې کې دی، او بل که ګردې لاره بنده نه وي او ادرار یې وځي او صرف میکروب وي، نو انشاءالله د دې د خطه تابي شته دی. که شکر ونه لري، خو بیا بېخي کامیاب دی انشاءالله.
بله، کور ودان. او ډاکټر صاحب، همدې پوښتنو کې تاسو چې ځواب کوي، یو ډول داسې ډبرې دي چې تاسو یو طبي اصطلاح ورته وکارول چې هغه په دوا باندې لمنځه ځي، خو په دې شرط چې هغه اندازه مثلا تر ملي متر پورې محدوده وي یا مثلا تر سانتۍ پورې. دغه تفکیک یا دغه څرک آیا په سطحي معایناتو کې لګیدلی شي چې د ګردې یا د پښتورګي د ډبرې اندازه معلومه شي، او بیا دا څرک ولګیږي چې په دوا باندې لمنځه ځي او کنه؟ یعنی مخکې لري دی چې دغه حالت ته ناروغ ورسیږي، دغه څرک تاسو سره قم لګوي چې دا ډبرې مثلا وړه ده، په وړه ده صحیح ده، په دوا لمنځه ځي کنه ځي؟ د دغه څرک د لګول لپاره کوم ډول وسایل کاروي، او آیا دغه وسایل په ولایتونو کې هم شته؟ ځکه مخکې غوریدونکو ویل چې یو کس ډاکټر صاحبانو ویلي چې دغه تیګه دې په دوا لري کیږي، اما بل اخره انتظار خبره تر عملیاتو پورې ورسیده.
لدین صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده او ډېره د دې آسان جواب دی. کله هم چې موږ د ګردې معاینات کوو، چې ډبره معلومه کړو، دوه معاینات ډېر عام دي. یو تلویزیوني معاینه موږ کوو، تلویزیوني معاینه چې په اصطلاح ورته عام خلک وایي، او هغه ته اصل کې الټرا ساؤنډ ورته وایي یا الټرا سونوګرافي. تلویزیوني معاینه د افغانستان په هر ولایت کې شته، هر ځای کې شته. هغه د ګردې بیخي سایز ګرده کې تیګه د دوه او دریو ملي پورې هم معلومولی شي، او غټه خو ډېره اسانه معلومېږي. نو چې کله تلویزیوني معاینه باندې تیګه معلومه شي، دویم معاینه چې دې کول پکار دي، بیا هغه ایکسرے ده، ساده ایکسرے. ساده ایکسرے د افغانستان په هر ولایت کې، په هر ښار کې، په هر ولسوالۍ کې شته. او چې کله یو تیګه په تلویزیوني معاینه باندې الټرا ساؤنډ باندې معلومه شي چې شته، او په ایکسرے کې نه راځي، او بیا د دې مطلب هغه مطلب دی چې دا یورک سټ دی کوم چې ما مخ اشاره ورته کړو او دا بیا په دوا په واسطه باندې او د وډي رسکول په واسطه باندې د منځزي ویل کیږي او دا ټول معنات افغانستان کې ارزښت کشته دي هیڅ مشکل دي کېږي.
بله او ډاکټر صاحب کله چې دغه تیګه مېده کیږي د دوا په وسیله باندې او د نن بیا راځي مسانې ته مسانې نه بیا د ادرار لاره نوځي، آیا د دې احتمال هم څه چې دغه تیګه په مسانه کې بند پات شي ځکه کله ناکله داسې پیښې شوي یا لږ تر لږه دغه ډول شکایتونه هم ناروغانو کړي؟
دغه دوه خبرې دي، یو هغه پایپ دی چې د ګردې او د مسانې په منځ کې دی او بیا د مسانې نه باندې کوم پیپ چې د ګردې او د مسانې په منځ کې دی هغه وړوکی دی، نه پتا کې چې د مسانې نه باندې کوکه پاس نه تیګه راشي لاندې باید بند نه شي، خو که چېرته میکروبي شي او غذایي التهاب وکړي پړسو پیدا کړي بیا تیګه بندې شي، په هغې صورت کې بیا امکان لري که تیګه بنده شي بیا مریض بستر شي او انټي بایوټیک ورته ورکړل شي چې د التهاب کم شي، او که چېرته نه وځي نو هغه اندوسکوپي چې موږ ورته وایو یا په عامه اصطلاح کې لیزر ورته وایو موږ لاشو یو نری غونډې کیمره بوزو او هغې کې چې دا تیګه ده دوه درې ځای پوراوي باسو، خو هغه ډېر کم وي ممکن 15% خلکو کې داسې کار وشي کوم تیګه چې ګوردې نه مسانې ته راغله امکان یې ډېر کم ده چې بیا د مسانې نه باندې وتلو کې دا څه مشکل جوړ کړي.
یعنی استثنات به پکې چې هغه مسانه میکروبي وي یا کوم بل ستونزه کله چې له پښتورګي نه تیګه خطا شو بیا نو وروسته تاسو وایي چې بله کور بدن ډاکټر صاحب سلامات اوسئ راځي دغه هغه باندې لږ زره تام شو چې آیا ارسیات پکې رول لري په خځو او نارینه وو کې هم داسې څه توپیر شته، یعنی جنسیت هم پکې رول لري چې د خزینه وو پښتورګي ډیر زیانګالي یا مثلا له خطر سره مخ کیدونکي دي که د نارینه وو یا د ماشومان او یا د لویانو دغه کوم ډول کټګوري هم شته په تبابت کې کنه د هر چا د هر ځوان هر ماشوم هر لوی پښتورګي ممکن له ډبرې سره مخامخ شي؟
زیات زما په خپل فکر باندې افغانستان کې خو متاسفانه چې موږ داسې کوم ریسرچ نه لرو چې موږ فکر زور کو چې دومره دي، خو یو زمونږ د ډاکټرانو خپل پریکټس کې کوم اندازې وي زمونږ په ذات خیال خزي په افغانستان کې زیات تیږي دغه ته مخامخ کېږي تیږي زیات جوړي، هغه دا چې زما په خپل فکر باندې په اشپزخانه کې زیات پاتې کېږي هغه د ګرم وي، نو که هلته چې کوم ځای ګرم وي ګرم ځي کې په انسان نه خوله ځي خوله چې ځي بیا نو د ادرار مقدار کمیږي، ادرار مقدار چې کم شي په هغې کې دا کوم کلشیم حل کول ډېر مشکل وي او تیږي په دې کې جوړېږي. نور تقریبا ارسی چې کوم د دې اړه دی هغه په غټو کې هم دی وړو کې هم دی ټولو کې دی، خو د ښځو دغه به زیات وي تیږي به زیات وي په افغانستان کې زما په خپل فکر باندې دغه مسلونه دا د اورال د دنیا خبره نه کوم چې د افغانستان خبره.
بله او ډاکټر صاحب راځي بیا به وروسته د ګردو نورو مریضای ته هم ورشو خو په همدې تیګه کې پاتې کیږي یا لبره کې پاتې کیږي په عواملو باندې تم شو چې عوامل څه دي او تیګې څو ډول دي کوم ډول په دوا لري کې د لري کېږي کوم ډول مثلا په انډوسکوپي باندې یا مثلا د کوم پایپ لار نه چې تاسو مثلا کیمرا ورولې یالته ماتوي بیا را وزي او زمي داس دي چې ممکن عملیاتو ته اړتیا وي جراحي ته اړتیا وي چې د انسان ناس ورته وسیرل شي، دغه درملنې امکانات په افغانستان کې څومره دي او څومره بریالي دي خصوصا کله چې د عملیاتو یادونه کیږي کله چې د یو انسان ګیډه سریګ دی عملیات لپاره، آیا بریالي دي دغه تګلارې چې تاسو وایي او نتیجه ورکړي؟
د دې سره د تیګو چې کوم عملیات کوم هغه عملیات دي چې هغه موږ د جرح په واسطه یا سرجري یا اوپن سرجري په اسلام علي موږ هغه اوس ډېر کم شوی دی په ټول دنیا کې او نه صرف په افغانستان کې تیګه چې وړوي اول خو موږ دې تم دا انتظار وی چې په دوا په واسطه باندې شي اوزي کني د دوا په واسطه باندې ویل شي. دویمه کټګوري کې بیا یو بل دغه راځي چې هغه ته موږ لیتوټریپسي وایو یا هغه د شوا چې په عام اصطلاح خلکو ته وایي چې مریض صرف یا په افغانستان کې دا اصطلاح د پرسمال کې صوتي لیزر ورته موږ وایو چې نه مریض په کټ کې پروت وي او د پاسنې ماشين نازي د ګردې کې دننه د هوا د فشار په واسطه باندې دا راکړه هوا د فشار په واسطه باندې مده کې او بیا وزي په دریمه کې اول دوا چې ویل شي بیا د دوا چې خپلې وباسي دریم د غلې ټوټسي تلورم کې بیا مونږه دا څه کولای شو چې د مجرا ادرار په واسطه باندې مسانه پورې او د مسنه په حالت ته عین چې ګردې ته رسیدې شو او دا الته مونږ دوا درې تلور ځای کو راوي باسو او د دې نه پاتې راځي د لا په منګ یو کیمرا ورته راولې شو او الته مې راولې شو او پینځم کې بیا موږ اوپن سرجري کوو چې هغه کې مریض غوڅيږي. نو دا ټولې کټګوریز موږ سره شته چې دنیا کې کم شي نه دي، بس افغانستان خو بیا هم یو غریب هیواد دی. موږ سره به متخصصین په هر شکل ډېر زیات باندې وي، خو هر کټګوري کې دومره متخصصین کم اس کوم لرو چې موږ هیواد خود اکتفا کیږي. او داسې ویل شم چې یو وخت په چې موږ خلک پاکستان ته تلل او هر عملیات لپاره اوس تقریبا نوی نه 15% پورې موږ د خپل وطنوالو هغه ضرورت هم دلته پوره کولی شو. بیا هم 15% یا 20% کېدای شي داسې مریضان وي چې ډېر پیشرفته وسایل غواړي، هغه موږ دلته ونه لرو. نو هغه بیا
بله ډاکټر صاحب، ممکن اوریدونکو سره دا پوښتنه وي په ولایتونو کې خو به شاید تاسو معلومات نه لرئ، اما په کابل کې کوم دولتي روغتونونه دي چې د پښتورګو د تیګ علاج کوي؟ کچیر ته مثلا عملیات هم د څو رقم عملیاتونو ته اړتیا وي، مثلا یا د دارو درملو لاره کوم روغتونونه دي چې نن سبا حساب کې دلی شي؟ البته الهیات روغتون خو چې تاسو پکې فعالیت لري دا به بل شک ځکه خصوصي روغتون ده کې به امکانات وي خو لګښت به هم راځي، اما دولتي روغتونونو کې چې زموږ تاسو وطنوالان یا وطنداران به وزله دي واسینه رسیږي، نو کوم دولتي روغتونونه دغه ډول خدمات وړاندې کوي؟
په کابل کې خو دا دلته جمهوریت روغتونو چې بیا علي جناب په نوم باندې سلطه انتقال شوی دی، د یورولوژي پورا متخصصین لري، موږ مرګري دي ملي پیژندې ښه ډاکټران لري او تاسو د بستر کې دي او وزیر اکبر خان کې دي. نو شته دی نور د تفصیلات باندې خو نه خبر، او که زه د تفصیلات دا به سیاسي خبره شي چې خو دولت هم خپل کوشش کوي او د یورولوژي وارډونه په هر ځای کې فعال دي. او خو بیا هم خو هم اوس هم دولتي روغتونونه اکتفا نه کوي، نو ځکه بیا شخصي او خصوصي روغتونونه هم دغه شوي دي، نو ټول لګیا دي د خلکو په خدمت کې او خپل کوشش کوي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات اوسئ. مخکې له دې چې اوریدونکو ته نوبات ورکو، زه یو بل پوښتنه هم کوم، بیا به اوریدونکو ته نوبات ورکو چې خپلې پوښتنې وکړي، چې دغه پښتورګي له کوم نورو ناروغیو سره مخ کېدلی شي؟ اول دی چې تیګه مثلا تر ټولو عامه ناروغي ده چې په نړۍ کې او په افغانستان کې عامه ده، اما نورې کومې هغه ناروغي دي چې پښتورګي ورسره د ژوند په اوږدو کې مخ کېدلی شي؟
مدین صاحب، د پښتورګي چې ټولو نه غټه ناروغي دي او ډېرې عامې دي، د شکر نه چې پښتورګي کم ضعیف کیږي او یا د فشار نه، دا دې عام ځکه دی چې دا شکر او فشار ډېر زمونږ په مملکت کې او بلکې په ټول نړۍ کې دا عام ناروغي دي. شکر او فشار نه بیا ګرده ضعیفېږي، د ګردې هغه فلټر صحیح کار نه کوي، حتی پروټین وباسي او ډېر مشکلات جوړېږي. دا زمونږ مربوط کېږي نه، زه خپل خو یورولوجست یم، یورولوجي مونږ د جراحي مربوط، نو مونږ راشو دلته بیا د جراحي مربوط چې کومې د ناروغۍ د پښتورګو هغه کې هغه ته براشو اکی د تیګ نه علاوه ګوته میکروبي کېږي، لکه څنګه چې اوس موږ ملګري ویل میکروب اخیستی شي. او بل دا دی چې د سرطان ډېر عام دی، د افغانستان کې شته، د پاکستان په دې ټولو علاقو کې د سرطان ډېر عام دی. او د میکروب هم علاج د دوا په ذریعه باندې دی او سرطان کې بیا جراحي دوا کېږي. نو دا عامې دي، موږ باید ډېر زیات پسې ونه ګرځېږو، صرف دا چې کوم عمومي ډېرې عامې دي دا خبره کوم، د پښتورګي تیګه، میکروب، سرطان او د شکر او د فشار نه د اغېز ضعیفي، دا یې نوي فیصده بیا مزیتیاګانې په همدې کې دي.
بله او ډاکټر صاحب، په افغانستان کې خوندن سبا غدا تاسو ګرځې مخ کې ویل چې په دې سیاسي مسلو نه غواړو خبرې وکړو، زموږ تاسو هدف دا نه دی چې سیاسي خبرې وکړو یا غ دولتي تګلارو باندې تماس ونیسو. اغه د پښتورګو کوم ترانسپلانټ یو یا فکر کوم لیو انسان نه بل انسان ته د پښتورګو انتقال، او هغه هم د طالبانو د حکومت لخوا هغه کار بند شو او ویل چې دا ناروا دی. دغه پروسه هم په افغانستان کې وا په خصوصا په هرات ولایت کې، دغه ترانسپلانټ څو وخت کېږي چې ګرده یا پښتورګي بشپړ لمنځلار شي بیا ورته د بل انسان پښتورګي انتقالي، او کله پښتورګي لمنځځي د انسان ژوند څنګه آیا لمنځ وسرځي او کنه د انسان د وجود نور غړي د انسان د ژوند د دوام لامل کېدلی سي؟ له پښتورګو پرته
موږ نه صاحب پښتورګي نه بغیر، یعنی یو پښتورګي خو کم از کم ضروري دی، که انسان یو پښتورګي ملري نو هغه بیا ژوند نشي کولی، هغه ته بیا یا ډایلیس کیږي، ډایلیس هغه د ورته چې کوم وته صفایي کوي او تکي دروازه او یو بل ورته لګي. نور چې کله ترانسپلانټ په افغانستان کې کېده مخکې کېده د تیرو څو میاشتو مخکې پورې کېده زه په دې نه پوهېږم چې د هغې د بندېدو څه عوامل وو خو زما په فکر باندې څه عوامل دا وو چې هغه کې به چې ګورده چا نه اخیستل کېده نو هغه کس کې به ډېر مشکلات وو چې چا به پیسې ورکړي او د بل چا نه به ګورده واخیسته نو شاید حکومت دې ته پاره سوچ کړی وي دې ته یو هغې دپاره یو لایحه عمل جوړ شي چې داسې ونه شي چې یو غریب سړی دا ګورده واخیستل شي یو بل چا ته ولګول شي نو یو خو دا وجه وه او هغه په افغانستان کې دونکو لري دا غي ټول یعنی ممکنه دلته شته د عبدالتی روغتون کې او په شخصي روغتون کې کی نو هغه امید دی چې هغه به زر شروع شي خو په تاسو نه بغیر انسان یو تور دی نه علاوه ځون نشي کولی یا به ډالیس کې نو په تاسو ګډه ضروري دی او چې کله په تاسو ګډه څه وجه کې دی چې د نیکروپلاستما نه خراب شي دی یا سرطان چې دوړ ګردو کې دوړ ګردو وستل شي دا به یو ورته ورته شي او شکر او فشار څنګه مګل هغه ګردې خرابې کی هم د ډبرې ګردې خرابې کی نو دا یو عوامل دی چې کله ګردې خراب شي به خامخا به یو بل په تاسو ګردې ورته ورته لګي انسان ژوند مختنش وکړي
بله نو چې دومره مهم ارزښت لري اوریدونکو چې کله مو پښتورګي بشپړ لمن زولال شي بیا نو ډاکټر صاحب وایي چې ژوند امکان نه پیدا کوي نه تقریبا قلب ته ورته ارزښت لري زړه ته ورته ارزښت لري او باید چې د پښتورګي په ارزښت باندې پوښو اوس راځي ډاکټر صاحب لږ په دې تم شو چې کوم نه نښانی دي چې یو پښتورګي ممکن د ستونزو سره مخامخ شي یا مثلا د ناروغي ابتدایي وي که انسان په خپل بدن کې کوم نه خې وګوري په ځان باندې باید شک وکي او ورسی خپل ماینه وکي ترڅو د وجود دغه مهم غړی چې کچیرته خدای مکر لمنځه دي ژوند ورسره لمنځه دي نو هغه لمړنۍ نه خني خاني د پښتورګو د میکروبي کېدو یا هم د ناروغي کېدو یا هم د ډبرې پیدا کېدو څه شي دي
اولنې نه خو کار انسان کې د ګرده کې یا ډبره وي یا میکروب شي درد احساس کوي انسان د املا کې د یو طرف ته یخی طرف ته چپ طرف ته نمونه دي یو نه خیراده چې سوزک کېږي چې میکروب شي نو سوزک کېږي ځنه خپل ادرار کې کله شوینه راشي ادرار کې خړ راشي ډېر غلیظ راشي او بل تب سره انسان کوي او اشتها سره کمیږي دا یو غټ مشکل او تب یې سره نشي
bale kor wadan doctor sahab salamat o sai pa de la chi awridun ki da ga masali pa pam ki wuni si ke cherta khuda makra awridun ko tas wo da ga se nakhi nikhani pa zan ki gori ya ham de korani pa nur gado ki no yawzal muraja wo ke la ka sang che makhi doctor sahab ishara wo kra che televizioni maina ya ultrasound ya ham da ga x-ray ya pa ma istila aks akhistal da no da afghanistan pa har walayat ki khup remana din wo warse muraja wo ki ل خپل صحت سره باید پاموشي ترڅو خدای مکړه چې صحت مو خراب نشي راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو دوی هم خپل پښتنې لري یو اوریدونکو سره خبرې کوو ستړي مشه روغتیا د ژوند ستمنو پروګرام له آزادۍ رادیو ناوړي مهرباني وکړئ غاک مواصل دی خبرې وکړئ
سلام علیکم جوړ خیرت ده
و علیکم سلام سلام ډیر مننه کوم ځای نیماړي کنيوله
د پکتیا مرکز ګرځي د نیماړي کنيوله
خا ګردیز نه خراغلی اتمن مو روژه ماته کړی د شاید تراوی مو هم کړی وینو تاسو د ګردو یا د پښتورګو پاړه څه پښتنه لرئ
زونده و سیمنه محترم دماغ خو د ګردو کې دوه کال کېږي د چپ ګرده کې تقریبا 9 ملي شګه د ډیر د ویان می مخړی دلته په پکتیا کې بیرل منځلو محمدی کلینیک او باسین کلینیک دا سړیر د مون او یو شایبل شای تاخونه ملیان خلکو راتو خو د ورزشم باځي واخور سره کومه موټر سایکل بنیم ساحه کې ډیر ګرځم خو بیخي هغه تیږي نو حرکت کړی دا نه کوم سوي دا نه زیات سوي دا درد بیخي زیات دایمي درد لرم مور سره
خا درد په کوم ځای کې وی کولای سي ډاکټر صاحب سره خبري وکړي ډاکټر صاحب کې دا ستاسو نن دوه اضافي پوښتنه ولري
مشکلات نشته درد د ما په لکه د ملا تیرمن کول ور سره مړ درد کوي او ذات سیمه مور سره خوږي یو بل طرف ته سي او چپ ګرده خو مې بیخي یعنی د سپېګ مې د ګردې درد دی او څه ټیم مخ کې د ګردې درد ربنده غو بیا باسین کلینیک ته ورغلم یو څه ټیسټ وکړ اټرا ساوند نو بیا نه مې لښه غو کې نو هغه درد او دغه درد یو شان دی خو هغه لک چیغه د غل قرار ده
ها تاسو منتظر اوسئ ډاکټر صاحب تاسو ته پښتنه وازی ده کغه غواړي چې د اوریدونکو سره خبري وکړي
نه دې ته به یو څو عام خبرو کوم چې نه مې لې تیګه چې ده دا درد کوي او د دوه کول نه وتلې نو دا بیا په دې ګرده کې د نن وصل دا یم نه خته دا او چې دوه کلونه یو تیګه ونه وته نو که چرته دوا په واسطه خدا دې د دوا نه بده کړی بیا دې مراجعه وکړي موږ ورته ان شاء الله کوشش ورته وکړو که دا دوا وي که نه بیا به دته موږ اندوسکوپي او دغه وکړو اندوسکوپي ډېر اسانه علاج دی هغې د کمرې په واسطه ملري کېږي هغه عملیات هم نه دی نو زما په فکر باندې دوه کاله ډېر کافي وخت دی چې انتظار وشي نور دې ډېر نه پرېږدي بس دا روژه چې تېره شي دې نه بس دې مراجعه وکړي او انشاءالله چې دا به د اندوسکوپي په واسطه لرې شي د خیر
بله او اندوسکوپی ډاکټر صاحب دغه کومه وسیله چې د خولې لارې نه تیریږي او هغه ته د پښتورګي ته کنه هم د خولې لارې
اول خو بده نه دا به اول د تبه منګه سیټي سکین کوم سیټي سکین دا چې د دې په ګرده کې د زی به معلوم شي که امکان لري د مجرا ادرار په واسطه باندې لاندې نه ورزو او باسي کني د ملاو کې د اړخنه یو ورته غونډې یو سنتي غونډې په کټ کیمرا د نه کو درو باسي ان شاء الله
خا یعنی اما د اقدمه دی اندوسکوپی چې دغه په خلی کې کوم ډول پایپ تیریږي ما دغه کومه طریقه چې تاسو کولای دا د خلی لارې نه پایپ نه تیریږي
د پوستکینه دی یا د مجرا ادرار نه دی د ګردې اندوسکوپی
خا کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه په دې لړ چې د غوړیدون کې پښتنه جواب شوی وي او وو غواړي چې له روزې نه وروسته مراجعه
وکړي
بله مننه کور ودان کولای شي اوریدون کې چې الحیات رختون تلال شي مومن صاحب چې زموږ میلمه ده ستاسو ناروغي ته ان شاء الله رسیدګي کوي کور ودان بل اوریدون کې تنوبات ورکوو ستړي مشي رختیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غواړي
سلام علیکم
وعلیکم السلام ستړي مشي
سلام علیکم
وعلیکم
السلام ډاکټر صاحب ما زغ درځه
جاغ مرادی و مهرباني خبري وکړه
وعليكم السلام
وعليكم السلام تاسو ته په درنه سلام الله کوم ګلاله ترنه کنداله سه اړي کني والي ده ډاکټر صاحب سره مې وښتاله ما پښته ورګي چې شل کاله واخه د دبار پیدا سول نو بیا موږ ډاکټر وو د ورسته کلالي وو د تعلیم د پاره نو شل ورای زل ډیر په عذاب ما خو به خوراک د امنو نو په خو څو تاسو په مخه سلام الله تیر سره ته وکړ خاله ولا ولا د ورو په نام د ډاکټر نو باراغل د باراله ته په لاره واته ښکاری د باندې یو ورو بار سم ساو نو دا نه دی په خدار مار نه دی پیدا ساو نو یو کریب دی وس دا د چولیا دا نه چې دا چولیا د خوري چې د خلاق دغه ښکدار یو د بار په خپل پیدا ساو دا نو دلته خو وس وسایت نو لا په خاطر ام ډیر سم سیوی دی موږ ډاکټران تکړه لید په دوا او په شبانه کوم د ملانه نه نه سره ډاکټر صاحب مې غوښتنه دا به څه چم په وکړ دا څه چولې کدار د بار په کښې دا ما دا په واته ښکاری د سیدرو په نامه ډاکټر بس واته ښکاری دا د ملانه تیر سره راواله ګول بس په هغه واته ښکاری زه جوړ شوم بیا دروازه دا مر نه دل دل شل کاله واخوا ډاکټر صاحب
ښه کور ودان ډېره مننه چې اړیکه مو ونیوله او دغه د خپلوان کیسه مو وکړه چې د یوې دانې قدر ته د نخود دانې قدر ته تیږه ده په پښتورګي کې په دوا باندې لمنځه نه ځي ډاکټر صاحب ورته خپل سپارښتنې وکړي بل اوریدونکي هم راخلو بیا به ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړو ستړي مشي تاسو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري
خدای جوړ چې تاسو همکاران او ډاکټر صاحب جوړ روغ یاست
بس موږ روغ جوړ یو په دې لکه تاسو هم روغ جوړ وسئ مهرباني وکړئ راز شي د پښتورګو په اړه بحث کوم پښتنه لري
بله و محترم زما تقریبا 25 کال کیږي چې د پښتورګو مشکل لرم بس هر کال ډبرې پیدا شي بعض وخت یو بعض وخت دوه ډبرې په پښتورګو کې د بزریا بیا برته شواسي نو تقریبا دا دوه د عمر زه د مشکل سره لاس ګریوان یم نو په لاله زه په ایران کې دلته بیا ډاکټر ته لاړم دوا یې راکړه هیڅ شواله نه دی راغلی سی ټی سکن یې هم وکړي نور معایناتونه یې وکړه وایي دا ډبره شوه کیږي خو بیا تر اوسه هم نه دی شوه سوی نو زه غواړم چې ډاکټر صاحب ما ته یو سپارښتنه وکړي
ښه دغه هر کال چې پیدا کیږي تاسو په بدن کې څه نښې نښانې ګورئ او هر کال تاسو بیا معایناتو دوا کوئ
بله و هر کال زه معایناتو دوا کوم داسې په عذاب کې چې ګرځېږې د ځای څه نسم ولاړېدلی او د پښتورګي دواړه پښتورګې مې تکلیف لري دا بس ډاکټران وایي وایي د یو پښتورګي یو څه پړسوب لري او په هرات کې لقمان حکیم شفاخانه کې ما معاینات وکړي هغه راته وویل ویل د پښتورګي چې دوې دانې دي دا یوه بغل د دوې دانې دي بهر مهال دا اوس څنګه حساب دی بیا یې راته وویل نورو ډاکټران وایي پړسوب لري التهابي دي پړسوب لري
خا خا تاسو غواک شي ډاکټر صاحب ته خپل سپارښتنه به درته وایي په دې لاره چې وکولای شي ډاکټر صاحب تاسو پوښتنه جواب کړي او تاسو له دې ناروغي سره چې له شلو 25 کلو را په دې خوا مو کړوي یو څه مرسته وشي په درملنه کې کور ودان چې اړیکه مو نیولې و او ریدونکو مننه یو شی باندې کمنې سي راځي چې ډاکټر صاحب ته نوبات ورکو چې دغه د اوریدونکو پښتنې جواب کی. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ یو اول براښو هغه د پکتیا اوریدونکو ته که څه هم تاسو خپل عام سپارښتنې وکړي، خو ممکن ګڼ شمېر نور اوریدونکو هم داسې وي چې زموږ غږ باوري اړیکه به نسنی ولې یا به د اړیکې وس نه لري. تر څو کلونو پورې یو کس د ډبرې ته منتظر کېدلی شي؟ آیا دوه کاله تاسو ویل چې کافي وخت ده؟ میاشتیم کافي دي؟ داسې کوم لیمیټ یا حد شته چې مثلا که پښتورګي کې تیږه پیدا کیږي تر کومه وخته پورې تاسو ورته ګورئ چې د دوا په وسیله لري شي، او بیا وروسته دغه که دوا نه وي دوا نتیجه نه ورکوي بیا نو بل اقدام کوئ؟
د پښتنه په جلا کې ویل غواړم چې وخت که یو تیږه علامات نه لري، درد نه کوي، تبه نه کوي، هیڅ مشکل نه جوړیږي، نو هغې ته که لږ زیات وخت هم سړی وګوري نو پروا نه کوي. او که چاته تبه کوي، درد کوي، سوزک کوي او مشکلات جوړوي، نو بیا هغې ته ډېر لیدل نه دي په کار. زه کوم پکتیا والا چې کوم زمونږ اوریدونکی و هغه ویل زما نه همې تیږه ده او ما ډېر تنګوي او ډېر درد کوي او دوه کلونه، نو دی باید د ده وخت پوره شوی دی، دی باید د دې یو جدي غم وخوري او که موږ ته راځي او که بل چاته ورځي د دې که چاته دا دوا په واسطه نه کېږي نور کوشش نه دی په کار، بیا د اندوسکوپي په ذریعه باندې یا د عملیات په ذریعه باندې کول په کار دي، خو دومره وړه ده نه همې دي دا به اندوسکوپي په ذریعه وشي انشاءالله. بیا دویم یو پوښتنه وکړه چې د نخود دانې قدر تیږه ده، هغې هم هغې جواب هم ورکړو. نخود دانه به تقریبا وي داسې لس او پنځه لس ملي په منځ کې به دومره راځي، یو سانتي لس ملي یو سانتي کېږي، نو که لس سانتي تیږه وي یا پنځه لس ملي پورې وي یا یو نیم سانتي، دا تیږه هم که ډېره کلکه نه وي هغه به د عام اکسرې په ذریعه باندې موږ معلومولی شو چې څومره کلکه ښکاري. که چېرته متوسطه وي او ډېره زیاته کلکه نه وي او د یو سانتي نه والی یو نیم سانتي دغه تیږه وي، نو ما چې کله وویل مونږ ورته په د طب اصلاح کې لیتوټریکسي وایو یا عام اصلاح کې صوتي لیزرو ته وایو چې مریض یو چپرکټ کې آرام کوي او پاسنه یو ماشین راځي او د هوا د فشار په واسطه باندې ګورده کې دننه دا تیږه میده کوي او بیا د تشریح ادرار په واسطه وځي، نو هغه امکان لري چې دوا باندې خو د کار ونشو دغه شی به ورته وشي او ده ته به اندوسکوپي ضرورت هم نه وي، او دې نه پس که په هغې ونشي بیا اندوسکوپي او عملیات خو وروسته خبر وي.
او د روسي اوریدونکو چې ایران نه اړیکه نیولې وای پنځه ویس کاله کېږي چې کړېګمه هر کال وایداتېږي پیدا کېږي او بیا بیرته لویږي،
له ده لپاره د ټولو نه ضروري خبردار ده چې یو وار چې د تیږي مونږ کلیر کوو بیخي سل فصلو کې دواړه غوړونه مونږ په طب اصطلاح کې ځکه استعمالوم چې د ځینې شیانو کې بیا مونږ ته شاید په خپل الفاظ نه وي یا ماته نه وي معلوم، میټابولیک ورک اپ یعنی د ده چې کله تیږي بیخي د ده غوړونه کلیر شي یو میاشت نه پاس د څلور ساعته د ادرار به جمع شي، څلور ساعته د ادرار کې ټول هغه شینه کلسیم مګنیشیم یوریک اسید او داسې نور شینه اته لاس کیس ماشینه دي ټول چک شي چې کوم شی د په دې تشه میتیازو کې په دې څلور ساعته کې زیات وزي او کم کم وزي، نو هغه نه بیا نتیجې ته موږ رسیدې شو چې د تخ مشور ورکو او ټول نه خبر دا وي چې د تاتې کې جوړی نشي، او د عمر چې یو طرف ته ما ته ډاکټر ویلي چې ما دوتی ګورو دي دي دوه پښتورګي دا هم امکان لري، دا سم شوی په دنیا کې چې یو کسري او یا حتی څلور هم لري، یو طرف ته دوه دا مطلب دی چې هغه دوه ګور دي چې جوړ شوی دي هغه په پایپونم دوی یا پایپونه به ډېر نری وي، نو د کې چې لږه وړه تیږه جوړه شي دا نخلي ځکه ډېر وخت نه ده راغلی، نو د ته ډېر پوره کوشش پکار دی چې د اول هر څنګه تیږې چې دي که اندوسکوپي په ذریعه لرې کېږي که د عملیات چې واري صفا شوي بیا یو میاشت په دته د ده څلور ساعته ادرار جمع شي هغه وکتل شي هغې نه پس یو نتیجې ته موږ ورسېږو چې مخکې څه کول پکار دي، نو هغې نه مخکې زموږ سم شوی.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. په دې هیله چې د اوریدونکو پوښتنې ځواب شوې وي، ډاکټر صاحب راځئ چې بحث هم ورو ورو سره راټول کړو. د بحث وروستیو لسو دقیقو ته رسیدلی یو، د اوریدونکو پوښتنې ډېرې دلته په فیسبوک کې هم اوریدونکو پوښتنې لیکلې دي. یو ورور نوید الله له پېښور نه پوښتنه کړې ده په فیسبوک پاڼه کې، وایي زما ګردو وایي دوه درې میاشتې مخکې شګه جوړه کړې وه، بیا مې وایي علاج مو که خو اوس وای بیرته شګه پکې پیدا شوې، یعنی دوامداره تیږې جوړېدلی سي. ډاکټر صاحب کله چې یوه تیږه له منځه ځي یا مثلا د دوا په وسیله یا هم د عملیاتو یا انډسکوپۍ په وسیله باندې بله تیږه هم جوړېدلی سي هلته په هغه کې ژر پسې، تاسو ویل چې که په ادرارو کې کوم ډول مواد یا هغه موجود وي نو بله تیږه جوړېده امکانات هم شته، یعنی دغه ګرده د په استراد تیږو د تولید په یوه واړه ماشین باندې بدلېدلی سي.
بالکل لودین صاحب دا ډېره مهمه پوښتنه وه او ښه ده چې په دې خبره کې ما غوښتل دغه ته راشم. که چاته یو انسان ته تیږه جوړه شي او دا تیږه یا د خپله وځي یا دوا په واسطه یا انډوسکوپي یا عملیات په واسطه باندې او د دغه انسان بیا څه جلوګیري ونه شي، د ته پراپر مشوره ور نه کړی شي، معلومات ونه شي څنګه جوړه وه، نو په دغه کسانو کې به تقریبا 50% په راتلونکي درې کالو کې بیا تیږه جوړوي خامخا. دا دومره عامه خبره ده او د دې لپاره هم هغه چې کوم ویل چې تیږې بیا چاته یو وار که دو واره جوړ شوې نو هغه کوم ملګري چې د ایران نه ویل چې بیا د دو څلېر ساعته ادرار مینه شي او ټول شینه په دې کې ولیدل شي چې کوم شینه په دې کې زیاتې کم دي او دلته پراپر مشوره ورکړی شي، که نه وي نو 50% خلکو ته درې کاله کې بیا تیږې جوړېږي که جلوګیري ونه شي. او په مشکل زمونږ همدغه دی چې مونږ دا سیستم نه لرو، یو سړی که تیږه جوړه شي یو زنانه وي چې عملیاتو کې بیا هم مونږ ته هم نه راځي، خو مونږ کوشش کوو هغوی ته ووایو چې تاسو باید د دې مخنیوی وکړئ. مخنیوی ډېر ضروري دی، ګنې 50% درې کاله کې شور دی.
بله، او ډاکټر صاحب لږ دره دغه هغه باندې به هم تم شو اوریدونکو ته ممکن دا جالبه وي چې په افغانستان کې خو نن سبا تاسو ګورئ چې ستونزې اقتصادي بېخي زیاتې دي، اکثره خلک په اسانه ډاکټر ته مراجعه نه کوي ځکه هغه د ډاکټر د تګ واسه مرسره نسته. که څه هم په افغانستان کې له نیکه مرغه چې د نړۍ د نورو هیوادونو پرتله هلته تداوي مفته ده، مثلا په دولتي روغتونونو کې تداوي دغه راز معاینات اکثره قیمتي معاینات مثلا په وړیا توګه دي چې افغانان له نیکه مرغه له دغسې یو نعمت نه برخمن دي، یا کم یا زیات اما دغه سهولت شته. ما کله چې تاسو بیا نورې نړۍ ته ځئ، بیا نو باید د ځان د تداوي لپاره بیمه واخلی یا شخصی یا دولتی، چې هغه بیمه هم باید بیا میاشتنی ډول باندې لګښت باید له جبنه ورکي. یعنی په افغانستان کې درملنه وړیا ده، باید افغانان لږ تر لږه هغه کسان چې ستونزې لري باید په کال کې یو ځل د خپل معاینې لپاره مراجعه وکړي. ډاکټر صاحب، زه دې ته راتللم چې لګښتونه څومره راځي که یو کس په خپل پښتورګي کې ډبره ولري یا له پښتورګي نه مثلا زوریږي، دای که زی یو روختون ته مراجعه کوي مثلا ستاسو روختون ته درزی الحیات روختون ته، نو څومره لګښت راځي تر څو دغه پروسه لمنځه لاړ شي یا دغه مریضي لمنځه لاړ شي؟ که څه هم لګښتونه به حتما د ناروغۍ وضعیت په کتو کم زیاتیږي، اما داسې عمومي اوریدونکو ته که یو وضاحت ورکړي شاید ډیر اوریدونکو سره دا تشویش وي چې ولکه زما خبره عملیاتو ته رسیږي نو بیا به زه ډیرې پیسې مصرفوم، پیسې نسته، مجبور قرض وکم، پور وکم، په دې کې بیا نو خپل مریضي پاتې یو داینو تشویشو او اندېښنو نیولی وي. دغو اوریدونکو ته څه وایي ډاکټر صاحب؟
نو دې سمو خو په خپل الحیات شفاخانه کې د سیو سیستم لرو چې کوم مریضان ډیر غریب او ډیر بیوز لري، او سره د اسلامي کلیف یو اداره ده چې موږ ته مریضان هغې په واسطه باندې راځي، او نور هم داسې خپل شفاخانې بورډ هم د هغوی ډېر مدد کوي په عملیاتو کې، موږ ته ډېر تخفیف ورکوو، په تعقیم ورته ورکوو، په معایناتو کې ورکوو. بیا هم ډېر زیات نه که ډېره د ګردې ډېر پرمختللي عملیات چې په افغانستان کې نن سبا کې هغه پی سي ان ال ده. پی سي ان ال پرمختللي عملیات په نوره نړۍ کې هم شته، دلته شته. نو پی سي ان ال موږ تقریبا چې بیا ډېر مریض ته خو په ارزانه کو 150-150 پورې دا شاید په امریکا کې هم دومره ارزانه ونه شي، هلته ډېر قیمتي ده شي نه. خو دا طبیعي ده چې زمونږ غریب مملکت دی، نو دولتي شبخانې شته، هلته هم کار کېږي، ځینې بیاونه کې موږ هم کېږي. خو زمونږ مریضان الحمدلله څه ډېر زیات مشکل هم نشته دی، دا چې دا دوه درې کاله اقتصادي مشکل ډېر دی، خو موږ خپل کوشش کوو انشاءالله غریبانانو مریضانو هم په پام کې نیولی دي. او بل لودین صاحب، ما چې یو جنرل په آخر کې ما له وخت کم دی خبر وکړم، کله که موږ د ګردې د هلته باره کې د ګردې د صحت باره خبره کوو، نو موږ د ټول وجود د صحت باره خبره کوو. انسان ټول وجود چې صحتمند وي نو ګرده به صحتمند وي. هغې لپاره پکار ده انسان یو ښه لایف سټایل ولري، په وخت راپاڅېږي، سهار د شپې خوبیې پوره وي، اوبه کافي وڅښي، متوازنه غذا وخوري، متوازنه غذا دا چې میوجات وخوري، او داسې ډېر قیمتي شیان نه، ترکاري سبزي دا ټول ویټامین لري چې دا دغه لپاره انسان پوره خوب ولري او آرام ولري، او په وخت راجګ شي، وخت پاڅېږي، وخت باندې ودرشي. نو دا شي نه ډېر ضروري دي چې خلک پرې ډېرو غټ غټ شیانو ته لاس ترلاسه چول دي، خو اول دا عام شی نه دي چې موږ یې کولی شو. که داسې څوک وکړي انشاءالله چې صحت به یې ټول ښه وي، وجود به یې ټول ښه وي، کورتۍ به یې هم ښه وي انشاءالله.
بله په همدې لږه دغه سپارښتنه په پام کې ونیول شي. ډاکټر صاحب تاسو په ابتدا کې یو ټکی ته اشاره وکړه، غواړم چې په دې باندې هم لږ زړه خبرونه په پای کې تم شو. هغه په افغانستان کې البته په لوی خاورونه کې له همدې کابل کې مثلا شروع کونو د پاکو وبو کمای یو څه محسوسیږي، البته د څښاک لپاره که څه هم مدني وبوستا یا مثلا ځینې کسان چې په کورونو کې فلټرونه لګوي، اما ممکن سلګونه زره کسان وي چې د فلټر وبو ته یا مثلا هغه وبو چې مدني وبو دی په دوکانونو کې خرڅیږي هغه ته واسنه وي، هغه د څاګانو وبو استفاده کوي چې معایناتو کې معلومه شوی، په لابراتوارونو کې معلومه شوی چې د کابل د ځمکې لاندې وبو ککړې دي. دغه کورنۍ چې په کابل کې ژوند کوي یا هم مثلا په لری پرتو سیمو کې ژوند کوي، کله چې دوی د څاو بڅخي نو د څاو وبو کله ناکله پر پښتورګو سربیره معدې ته هم چې کله دغه وبو میکروبي وي معده ته هم غاڼې ستونزې پیدا کوي، حتی د معدې د میکروبي کې دوه عمل هم کیږي. نو د دوی لپاره چې دغه وبو هم استفاده کوي او خې استفاده کوي، هغه طبي سپارښتنه سي دي چې دغه وبو سره چې دوی لڅاره باسي او فلټر نه دي څوکي څنګه چلند سره وکړي تر څو دغه د وبو احتمالي وایرسونه کوي پکې یا هم میکروب پکې وي هغه لمنځلار شي.
نو دین صاحب دا خو بیا مسه او منس پرسنه کولای شو خو خلې بیا د حکومت سره دی یا د سیاسي خلکو سره دی او به پاک وبنه افغانستان کې او په ټول دنیا کې به دا مشکل وي. خو که بیا پاک نه وي نو چې ویشه وګ او د ویشه ول نه باندې بیا وسکي هم کې لږ فرق راځي، خو بیا هم حقيقي او په کارا کارا باندې بیا سره د انسان بلد شي بیا ته هغه بدن نه لګي او شو چې وبه ویشه وي ته یخ کې داسې دي او نه صرف دا وبو د ورته لپاره بلکې د ټول وجود لپاره بیا خدي انسان چې دی اویا شپې پنځه شپې ته نه اویا فیصده پورې وبونه جوړ دی. دا موږ انسانان چې موږ کار داسې دا موږ وخت نه جوړې خو دا اصل د اوبو دی ټولې. نو اوبه ډېر حیاتي شی دی او د ژوند په اوبو باندې ولاړ دی او د اوبو پاک اوبو ته باید زموږ حکومتونه او زموږ نور تاسي ادارې ټول ډېر کوشش وکړي او دا مسله دومره راته نه حل کېدای شي او ان شاء الله چې کاري پر حل نه وي نو شاول وګ او بیا غي خول دا هم ډیر فائدہ کوي ان شاء الله.
بله او ډاکټر صاحب یو بل مسله ته موږ تاسو د روژې په مبارکه میاست کې یو نن دغه د روژې نه هم دا البته دلته لا هم په اروپا کې روژه پاتې د 2-3 ساعته ما په افغانستان کې نه هم خلاص شوی. د روژې پر مهال هم د اوبو څخل چې دی باید پام ورته وشي، د ورځې لخوا خو مثلا 10-12 ساعته حتی تر 15-14 ساعته انسان چې روژه په فرض وي اوبو نسی څخلی. دوی لپاره سپارښتنې څه دي، کوم هغه خواړه دي یا کوم هغه میوې دي چې په هغو کې اوبه زیاتې دي یا مثلا کې انسان د شپې پر مهال یا هم د پښلمي پر مهال وخوري، بیا نو د ورځې لخوا په وجود کې مثلا کافي مایعات وي که کافي نه وي حداقل دومره وي چې د تستونز نه پیښوي. د خوړو په برخه کې خصوصا د روژې د رژیم په اړه که پورسته یو کې اوریدونکو ته لاندې وایي، ځکه اوبه مستقیما د ټول بدن او په ځانګړې توګه له پښتورګو سره اړیکه لري.
بېلکل نو دین صاحب اوبه باید دومره وڅښلی شي چې هغه مخکې چې ما ویل چې د انسان تشه درار باید سپین رنګ اختیار کړي. که زیړ رنګ اختیاري دی مطلب دا دی چې ډېرې غلیظې دي او باید نورې اوبه وڅښلی شي. او کوم شیونه چې بیا اوبه ډېر جذب کوي لکه غوښه، دال او لوبیا او دا شینې چې وخوري دي ته بیا د اوبو ډېر ضرورت وي یا مالګه ډېره په خوراک وي. نو په دغه روژه کې پښتنوي په ټایم کې باید داسې شینه وخوړل شي لکه خدا خیر د ژمي روزه ده کې ډیره مشکل به نه وي، وړي پروژه کې به ډیره مشکل وي چې هغه د کسبي ترکاری او ماسته شو ده په غشینه به انسان دې نه کېږي او مال غړي راځي استعمال شي او بده مر اوس کړی شي چې دغه رنگ دغه شي خدا به ټوله ورځ ده. نو د دې اوسنۍ روزه کوم مشکل نشته چې کله د وړي روزي وي کې باید څاک ډیر کم خوراک وکړي شي او بزاتې اوس کړی شي.
بله او ډاکټر صاحب راځي بحث په دې سره راټول کو یو ضربیا د سپارښتنې ممکن اوریدونکو ته تکرار شي چې څه وکړو له ماشومتوبه تر څو مو په ځواني یو دغه راز بیا په زړبدۍ کې یا هم په زړوالي کې پښتورګي سالم پاتې شي او د وجود نورې برخې مو هم سالم وي. لاندې عمومي سپارښتنې د خبرونې په پای کې ډاکټر صاحب مهرباني. هغه خلک
چې دا دي چې موږ باید ټول وجود صحتمند ساتو، ټول وجود صحتمند ساتو هغه لپاره من باید اول دا چې پوران د زمانه خوب ولرو او د شپې خوب ولرو او د ورځې منګ آرام موکو ولرو او دغه نه پس یم منګ چې کوم خوراک او خوراک بیلانس یا متوازن خوراک من خوراک باید پروتین هم وي، باید ویتامین هم وي، باید کاربوهایډریټ هم وي، باید فټ هم وي. زمونږ د خوراک پروتین چې دی دا په دال کې دی، غوښه کې دی، اندیشنه کې دی،
ویتامین چې دی هغه په سبزیانو کې دی او په فروټو کې دی په میوه کې دی او فیټ په اندازه باندې غوړ مونږ ته ضرورت دی زموږ د خوراک یې لس پنځل سیسته باید هغې نه راشي نو یو داسې لایف سټایل چې موږ ټول آرام هم ولرو متوازن خوراک هم وکړو ورزش هم ولرو او ذهني ارامتیا هم ولرو نو زموږ صحت به هم ښه وي او ورسره به زموږ ګردې هم ښه وي
په همدې سره اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام پای ته رسو ل تاسو نه مننه چې دغه پروګرام ته مو اړیکه ونیوله ځانګړې مننه ل خپل میلمه د کابل په حیات روغتون کې د یورولوژي او اندوسکوپي جراحي له متخصص ډاکټر نعیم جان مومن صاحب څخه ډیره ډیره مننه ل تاسو هم مننه چې دا خبرونه مو تر دې ځایه را سره واوریده.